په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیریما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی وي. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تفسیرې لرو. خو ړومبی مجید بابر ته ورځو چې د دې وخت خبرونه.
خیبر پختونخوا کې تیر ورځ طوفاني بارانونو یو کم 1.5 کسان وژلي او د یو نیمو سلنه زیات ژوبل کړي. افغان ولسمشر اشرف غني به په دوه ورځني سفر نن هند ته ځي. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې د راغلي زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمېره 2500 نه اوړېدلې. د مشال د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په پېښور 409 ښار کې د سیلای او طوفاني بارانونو له امله یو کم 1.5 کسان وژل شوي او یو نیمو سلنه زیات ژوبل شوي دي. تېره شپه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور ډي سي او ریاض محسود اخواف شاسي مکې د مرګ ژوبلې په اړه وویل:
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا مونږ سره انجرډ کسانو لیست دی. مونږ په ټول اسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره مونږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
بلخوا د لیډرینګ اسپتال لخوا مشال ریډیو ته په یو استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وجل شو کې نور لسخه هم شامل دي او زیاتوي چې د وجل شو شمیره زیاتېدای شي. په پېښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پېښور کې د طوفاني بارانونو او سیلای لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غرییز سیمو کې دا لړۍ جاري وي. تېره شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه:
دا موجوده سیستم چې دی نو دا به اوس پېښور نه بره چې څومره لګي دي، سوات شو، اپر لور دیر شو، چترال شو، مومند ایجنسی شو، باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی او رمزی، دې علاقو کې مزید نه ډېر تیز بارانونو توقع شته دی. هغې کې بیا خوړونو کې ورسره وړې وړې نالې دي، هغې کې ډېر اوبه راتلی شي او هغه سره چفاق کې کوم کور نه وي، هغې سره نقصانونه پولی شي.
تېر ورځ دغو طوفاني بارانونو د پېښور ښار په شمول په خوشا کلیوالو سیمو کې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو یې ژوبل کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غني نن د یو دورنی سفر په مخه نوي دلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان اجمل عبید عابدي تېر ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه وویل:
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غني به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلی غني لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبري ویبپاڼې د دې بیان په خپرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. بیان له دیني عالمانو، مدني ټولنو، له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرېږي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو سپرلی د عملیاتو د پیل خبر ورکړی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې زلزلې چې 2500 نه زیات کسان یې وژلي، یو ورځ پس نو ټکانونو بیا نارامي خوره کړې. د دې زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره د ریختر په پیمانه 6.5 درجې ثبت شوی. د چین سرحد ته نږدې په سرخار کټمنډو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور و او د 500 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. په عین حال کې نیپالي چارواکي پخلی کوي چې د تیر خالي د ورځې د 8.8 درجې د راغلي زلزلې له امله 2400 کسان ووژل شو، خو زیاتوي چې په دې کې هغه 13 کسان شامل نه دي چې د نیپال د غره ختونکو د اتحادیې په وینا په ماونټ ایورسټ غره کې د برفانی تودو له امله وژل شوي. په هند کې د دغې زلزلې له امله 16 کسان وژل شوي او د ګاونډي هیوادونو چین او بنګلادیش څخه هم د مرګ ژوبلې راپورونه دي. امنیتی چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې بمي چاودنو لږ تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په دغو کې یوه خونړۍ چاودنه په غربي صوبه امبار کې هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د پوز د یوې پوستې مخې ته والوزوه او لږ تر لږه اووه سرتېري ووژل. د بغداد په مرکزي برخه خیلاني څلور لاره کې په یوه بله ځان وژونکي موټر بم حمله کې شپږ کسان ووژل شول او اوولس نور ټپیان شول. همداراز د بغداد په شیمیشت عامل سیمه کې یوې بلې چاودنې شپږ کسان ووژل او په محمودیه کې چې د بغداد نه په دېرش کیلومتر کې پرته سیمه ده یوې موټر بم چاودنې درې کسان ووژل او اووه یې ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې غربي صوبه انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه پاکې کړي. د عراق پوست پرون وویل په بغدادي نومه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې حمله په شا تمبولې او څوارلس وسلوال یې وژلي. او وروسته خبر ده چې د قزاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف په سلو کې د 9.5 فیصدي ووټونو په اغېستو سره په پنځم وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیشن ځپلی او رسنۍ یې کلکې قابو کړي، تمه ده چې 40 کلن نظربایوف به د یوې پنځمې دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تېرو 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی انتخابي کمیشن پرون داوا وکړه چې په پرونو انتخاباتو کې په سلو کې 95.1% خلکو ګډون کړی. د نظربایوف دوه سیالان ډېر پیژندل شوي شخصیتونه نه وو او په اړه یې تصور دا دی چې د حکومت کسان وو او د خلکو د غولولو لپاره یې ځانونه کاندیدان کړي وو. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. پیښور او ګیرچاپیره سیمو کې توپانی باران او سیلې تر 15 ډېر کسان وژلي او نور ګڼ شمېر جوبل کړي دي. یو چارواکي وایي
ډېر لوی آفت و. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی.
ځایي اوسیدونکي وایي باران نو ډېر زیان د پیښور او چارسدې په کلیوالو سیمو کې رسولی دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویل دي د گوادر کاشغر لارې په نقشه کې بدلون نه مني او افغان ولسمشر نن په دوردني سفر نوي ډیلي ته ځي.
ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د سیمینارونو نور راپورونو تفسیر هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راځم ګړم به موضوع ته. په خبر او ګرچا په رسمو کې تیر شپه د سخت ذل او باران لکبله د کورونو چتونه را پریوتی دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي چې ډېری خزي او ماشومان دي. د طوفاني باران لکبله تر 200 ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د پیښور په غټو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي ویره څرګندوي چې کیدی شي د مړو او جوبلو شمېره ډېره شي. نور تفصیل د غلام غوث سره.
تیر ماخام په پیښور، چارسده او نوخار کې د توپانی سیلې او باران له وجې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اغوښتلې ده او د پیښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود بیګا د شپې مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او تر 200 پورې ژوبل شوي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی. موږ په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه، ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
په دغه توپانی سیلۍ او باران کې جوبل شوي زیاتره کسان د پیښور لریډینګ روغتون ته رسول شوي دي او په یاد روغتون کې د دغې توپانی سیلۍ او باران په اخله ځینې کسانو مشال ریډیو ته وویل.
حمید خان پابو بس بارو او دیوالو باندې را پریوت ملایمه ولګیدله لاس ګوتې مو بس د هوا ډیر زور و کنه هوا دیوالونه زور سره ختم کړو
ما پکیر رحمان نوم دی دا زموږ تره دی پوه شئ بس رومړل پیدل پیدل باندې مې روړل بارون ډیر زیات و بس ماښام ازنه سره شروع شوله
زموږ ډېر متره علاقه وو چې کوم طوفان و لکه دې زیاته مسله جوړه کړې وه
لومبی ته مې داسې وکت موږ ولیدو چې په رڼا ورځو باندې شپه شوه کنه
تېره شپه ځینې خلکو په صوبایي حکومت نیوکې کولې چې په هسپتالونو کې د هغو د ټپي شوي کسانو لپاره سم انتظامات نه دي برابر کړي
طارق جمال نوم دی زه اشرف یا کالونی یم زما یو سسټر او یو کزن دا دواړه نن په دغه کې چت پرا غورځېدلې د کچن نن چې ما نه حالات وکتل دوه غنټې زما مریض موږ وې هسپتالونه خښې دوه غنټې خو هغې هلته صرف ایکس رے باندې تیرې کی جونیئر الکان ولاندې ډاکټران نشته چې تاسو کې وی ډاکټران نشته موږ وې هسپتال خښې وې میډیسن ملاویږي او دغه اسی گپ شپ دی برای نام
خو په لیډرینګ روختون کې د سیادت صوبایي وزیر شارام خان ترکی د دې نیوکو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
ډېر افسوسناک واقع ده جی او جانی مالی دواړه نقصان شوی دی او آفاتو
کله جی اتوار وزوا هر یو پیشنټ باندې زه پخپله په ډېر وګرځېدم او ټول ویچ موږ سټیسفای یو اوس پینک کریئټ شي مریضان راشي یو مریض سره پنځه کور والی او ډاکټر بیا پیشنټ ته رسیدو کې مرته تکلیف او دا سټاف شته دوایا نشته هر یو شی ټیک ټاک په یو مریض پورې کمپلینټ نه ریکارډ الحمدلله
د لیډی ریډینګ روختون نه مشال ریډیو ته د رالېګلې شوی وروستۍ خبر پانی تر مخه د توپانی سیلې او بارانونو له وجې د مړو شمیره یو کم ډیر شو ته رسیدلې ده چې پکې 19 خزي شامل دي او چارواکي وایي د مړو او جوبل کسانو شمیره کې د زیاتېدو امکان دی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
په خبر کې طوفاني باران هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي د ریسکیو 1122 چارواکي وایي د پیښور په کلیوالو سیمو کې خلکو ته ډېر ځان رسېدلې دی د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي نن د پښتونخوا دیر سواد باجوړ قبایلي سیمو کې د تیزو بارانونو او سیلې امکان دی نور حال له پیښوره د شبیر احمد جان پر راپور کې
دا خیبر پختونخوا د سرکاري امدادي ادارې یا ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال لیډو ته د مړو او د جوبلو شمیرې په حق لوویل
یو چار سده روډ سایډ دی سره خزانه شوه لغما شوه دننه علاقې اوس دلزاد روډ باندې بدو سمر باغ صادق آباد مسلم آباد دغه صفحه غلام دا ټول چې راټول کړو دې کې تقریبا 30 پلس چې دي نو هغه فوبیانې دي او یو نیم سلونه زیات چې دي زخمیان شوي دي
بلخوا د پی ډی ایم ای یا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یو مشر خالد خان هم مشال لیډو ته وویل چې دوی لا تر دې دمه د مړو ژوبل شوي او دارنګ د مالی زیان حتمی شمیره نشي ورکولی او چې څه وخت هم دوی ته حتمی فهرست راشي نو دوی به مطبوعاتو سره دغه شریک کړي پیښور کې د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق شان هم چې کله وپوښتل نو د بیګاني موسم او طوفان بقله دوی ویل
باران او د لګي سیلۍ توقع حکومت خدا دومره ډېر دا انکسپیکټډ غونډه
دا چې موجوده طوفاني نظام به تر کومه او د خیبر پښتونخوا نور کوم ځایونو کې وي نو مشتاق شول چې نن به دغه لړۍ ختم شي او وړاندې هم د اپریل میاشت کې به بارانونه سیلۍ او ګلۍ کیږي خو دومره به سخت نه وي لکه دا بیګا چې وو
دا موجوده سیستم چې دی نو دا به اوس پېښور نه بره چې څومره لګي دي سوات شو اپر لور دیر شو چترال شو مومند ایجنسی شو باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی اور ابزای دی لکو کې د اوسنا درې سلور غنټو پورې مسجد نه ډېر تیز بارانونو توقع شته دي چې هغه کې بیا خورنه دي او سره وړې وړې نالي دي هغه کې ډېر اوپر اتلی شي او هغه سره چې فاکې کوم پور نه هغه سره نقصان نه کوي
د پامول دا هر سرکاري امدادي ادارې ریسکی 1122 ترجمان او په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې مشر خالد خان مشال لیډو ته وویل چې کم کمزه کې څه قسمه مالی او ځاني ځای نشوي دي هلته کې د حکومت لخوا پوره پوره امدادي کاروانې روانې دي شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلی دی چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دلیز په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او په پنجاب ایالت یې غږ کړی چې په دې لړ کې دې له برابرۍ نه کار واخلي. نوموړي همداراز ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو ټولو ګوندونو چې د نوې نقشې مخالفت کوي یوه ګډه غونډه رابلي او خپله راتلونکي تګلاره به پکې وټاکي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړې دي. د دغه غونډې تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لویې لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي. دی وایي د قبایلي سیمو د خلکو خو په کاغذونو کې بېخي یادونه نه ده شوې، په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په څرګنده ویل شوي وو چې دغه اقتصادي دهلیز به په هغو سیمو تېرېږي چې ګټه یې د تروریزم او بنسټپالنې ځپلو ته ورسېږي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان ګوادر بندر ته تیره شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوی نه کوي خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي. دی وایي موږ په هیڅ صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې د هغو ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یوه ګډه تګلاره وټاکي. د یادونه وړ ده چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړی او همداراز د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تبادله شوې.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي چې ما کې دا نه خو نه دي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
چارواکي وایي چې سویلي وزیرستان کې د یو ځمکني بمی برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري جوبل شوي دي. د برید نه وروسته سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او امنیتي سرتیرو یو شمیر مشکوک کسان هم نیولي دي. د محسود طالبانو ویان د برید پړه منلې ده. تفصیل د سیمې څخه د سیلاب محسود په راپور
په ډېر اسمل خان شه د خوشحال ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په لحاظ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه چک سرویک شي د امنیتي فورسز دوه سرتیري هغه وخت سخت پر هرجلی شول چې کله دوی ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده. دا ذرا یې ویي چې پر هرجلی دواړه سرتیري مرهم پټۍ او د درملنې دپاره د ډېر اسمل خان پوځي اسپتال ته را رسولي شوی دی چرته یې چې د روغتیا حالت ښه نه دی. د رابطې په وخت دغې ذرایع دا هم راوښول چې د بمي چاودنې نه د ورستې د امنیتي فورس سرتیرو په سیمه کښې د لټون عملیات لګیا کړل او ځینې مشکوک کسان یې هم ونیول چې د کومو نه پوښتنې ګوېژنې کېږي. د دغې چاودنې ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده او ورسره یې دا دعوه هم کړې ده چې د بمي چاودننه د ورستې د دوی ملګري هغه 15 سرتیرو باندې ډزونه وکړل چې کوم د نږدې پوسټ نه په بمي چاودنه کښې پر ارژلیو سرتیرو د امداد دپاره را روان وه چې په کوم کښې څلور سرتیري ولګېدل په هغه ځای مړه شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ولسمشر اشرف غنی نن نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. احمد تکل نور تفصیل لري.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د پنځو حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی. هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوي ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلي غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر آزادۍ راډیو ته وویل چې نوی ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,315، 15,315 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي کنټریک ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پختونخوا د حکومت د ځینو پالیسیو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پاخه ملازمتونه د ورته ورکړي. له اسلام آباد ریاض مساخیل نور معلومات راکړي.
دا اوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د تیرو سو کالو راسې مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د تیرو دوه اونونه بنګالا اسلام آباد کې ناستي، خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزي مشروالي مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنونه راغلي امام غزالي وایي چې دوی دلته د خپلو حقونو غوښتو لپاره راغلي دي.
مونږ سره یې منلی هم دی، اډورټایزمنټ چې کوم د این ټی ایس واغه یې هم کینسل کړی دی. هغه نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړی دی. په دې څلورم ځل کې کومه تادی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلی دي، صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نه ورکوو ځکه چې یو کس پنځه کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي، هغه نه وروسته ته بیا ټیسټ اخلي او څلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف دی.
همداراز د ثوابې ګډون سیمینار راغلی یوې زنانه استاد رانا سید وینا وا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمې خلکو ته نوکرې ورکولو لپاره د دوی نوکرې خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه وي دا زما عزت دی، پته نشته هغه زموږ نه څه انتقام اخلي او هغه وایي چې زه به ان ټی ایس پلازمي یلم، خو مونږ دا وایو چې که زموږ ډیګري جعلي که هغه ویریفایډ نه وي ا د ایچ ایس سی نه یو پیره نه دوه پیر نه یو لس پیرې هغه مونږ ویریفایډ کړم. دوی وایي چې زه بنوال لرکوم، ولې بنوال د ده د علاقې خلک نه دي، هغه پښتانه نه دي.
دغه رنګ د یوې بلې زنانه وینا وه که حکومت اوس د دوی نه ان ټی ایس ټیسټ اخلي نو درې ځله یې ورته ولې اکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وایي چې دا سردما د عزت دی، او هغه پرون په ګاډي باندې څلور زنانه وخلي دي، یو هاسپټل کې د دوه خپې ماتې شوي دي، یو هارټ اټیک شوي دي هغې ته، او هغه چې دی نو همدک خبره کوي چې دا زما تاسو عزت دی، خو مونږ کوالیفایډ نو مونږ لیګل نو، نو دوی درې پیرې مونږ اکسټینشن ولې دي راکړو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اورېدو دپاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزي چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو په ذکر شوې معامله چا خبرې ونه کړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزک ډیر ورو خو چکه لا فاټه تل لا شو تل کې مونږ په خلک ریډیو اورو
په بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص شي دي.
د مشال ریډیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بین گئی او چې کوم د بیا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درودري می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د صدې د خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه که په معاشره کې دننه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دننه وي هغه له میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا د څنګ چارواکي وایي صوبه کې د غیر رجسټرډ او جعلي کلینیکونو لیبارټرو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ډاکټرانو د لیبارټرو مالکان تر نن خپل کلینیکونه رجسټر نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په دې اړه له پیښوره شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
دا خیبر پختونخوا د سیټ محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو انور بلابلو طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیکونکو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړی دي چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجسټریشن نه دی شوی هغه دې ځان زر تر زره د روانې میاشتې تر ویشتمې نیټې پورې حکومت سره رجسټر کړي. ګڼي د روانې میاشتې د اته ویشتمې نیټې نه به د ټولو په ضد سخته قانوني کاروایي کولی شي چې پکې گرفتاري او جرمانې هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
کوم اوریجنل ډاکټران دي هغه که مونږ 50% وایو نو پیټ سور سره 50% اچوی شو ځکه چې زنا زمونږ د هیلت ټیکنیشن هغه ټیکنیشن کړی مې خو هغه د ډاکټر پروف کې ماشه د خپل ځان خی یا ټایم بي بیس کړی ځان سره اکسټر ډیګیا نه فضول نیتی نو عام جو پیکری دا ایون مونږ نوم کې جنو چې ویټنری ډاکټران یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیلت سره لوبي کوي او هیومن ټریټمنټ کوي.
هم په دې لړ کې سور ځبلان دي د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بیلابیل رسالو اخبارونو او هسپتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکولو مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټری دي د هغوی مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي هغې دي رجسټریشن وشي.
تاسو پته ده اوس نوی هیلت کیئر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي عوام هم خبر وي چې داسې کلینیک وي او د کلینیک والو ته هم دغه دی چې خپل رجسټریشن وکړي.
د پامل ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلت کیئر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جعلي او غیر رجسټرډ کلینیکونه او لیبارټری بندې کړي دي او د دې مالکان یې په لکونو روپو جرمانه کړي هم دي. دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټې تیرو د ورستو به په ټولو صوبه کې د دغې خلکو په ضد سخته کاروایي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو
پوری کنه واړه داړي شي پکې بند نو اخله چانل کېږي
د هر شروع پورس پاو کم یولس بجې او د هر زیارت پورس پاو کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا
اوردن کو مشال ریڈیو تو گے تاسو زمنگ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوردې شیل تاسو زمنگ د خبر اعلان لخواره لیگل شوی ویډیوګان او تصویرونه هم کتی شی او موږ زمنګ د پروګرامونو په اړه خپل رائے را کول شي درنګ شی بیل په پښتونخوا کې 12 بجې کې دن کې دی د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه
چارواکی وایي چې تېر ورځ د خیبر پښتونخوا په پېښور 409 ښار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له امله یو کم 10 کسان وژل شوي او یو نیم مسؤلونه بیا ژوبل شوي. بلخوا د لیډرینګ هسپتال لخوا مشال ریډیو ته په یو استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 9 ښځې هم شاملې دي او زیاتوي چې د وژل شوو شمېره زیاتېدای شي. په پېښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پېښور کې د طوفاني بارانونو او سیلۍ لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غرییزو سیمو کې دا لړۍ جاري وي. تېر ورځ دغو طوفاني بارانونو د پېښور ښار په شمول په خوشا کلیوالو سیمو کې په لسګونه کسان وژلي او په سلګونه یې ژوبل کړي. د جمهوری وطن ګوند مشر او د وجلې شوی بلوڅ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی زوی نواب زاده طلال اکبر بوکټی نن د کوټې په فوزي سی ایم ایچ روغتون کې ساور کړه. د طلال بوکټی د کورنۍ غړو نن مشالې لوته ویلي چې طلال بوکټی د شپې ناروغ شوی او روغتون ته منتقل کړی و. نن سهار یې ساور کړه. د طلال بوکټی عمر 63 کاله و. افغان ولسمشر اشرف غنی د یو دورنی سفر په مخه نیوی دلی ته ځي. په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرېږي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو د سپرلي د عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په نیپال کې د تېر خالي دورې زردلۍ چې 2500 نه زیات کسان یې وژلي وي یوه ورځ پس نوي ټکانونو بیا نارامي خوره کړې. په هند کې د دغې زردلۍ له امله 16 کسان وژل شوي او د ګوندی هیوادونو چین او بنگلادیش څخه هم د مرګ ژوبلې راپورونه دي. امنیتي چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې به 14 لک تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. د عراق پوس دعوه کوي په بغدادي نیمه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې حمله په شا تمبولې او څوارلس وسلوال یې وژلي دي. د قازقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف په سوله کې د 99.5% ووټونو په اخیستو سره په 5م وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي.
اردن کو مهم خبرونه مورید او سرزو اسلام آباد ته چته زمو همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه مهم ټکی وړاندې کړ.
مشرق ورسپانې خپل اداریا په کنټونمنت بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک په 340 کنټونمنت بورډ په 240 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 18 پاکستان تحریک انصاف 340 د ایم کیو ایم 19 پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي شپږ عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان سیمواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پېښه رامخې ته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نه کېدو لپاره مثال جوړېدای شي. نو جواب یې نه دی او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنت بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د وسنه د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې لس کال وروستو د 240 کنټونمنت بورډ په 199 وارډز کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د سنت وروستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایښ و او د انتخاباتو په پورمنه او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه او همدا نظم و ضبط په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دي چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. اکسپرس ورسپانې خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول 9 ترهګر وژلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړي دي او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کېدای شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډېره حده کمې راغلې دي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د هندو ورځپاڼې لیکلي دي د چین او پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوي د ګیس پایپ لاین معاهده به نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټورې وګرځي. بلخو الجزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستی او کیدی شي هند په دغه بدلون نیوکې وکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخنده اسدو.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نوابشاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانسته کیږي. څېړونکي وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه درېو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه ووته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتر پایپ لاین جوړوي، چیرته چې به دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته یې دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه یې هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ لخوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوي ډلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان ووژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخته تر ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نیپال کې د تیرې شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نویو ټکانونو د تلفاتو شمېره له 2500 اوړېدلې ده. د راپورونو له مخه د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندو کسانو او مړو د لټې په حال کې. د زلزلې ډېر تلفات د نیپال پلازمینې کټمنډو ته په نږدې پرتو سیمو کې پېښ شوي دي. احمد تکل نور حال راکړي.
د شنبې ورځې زلزله په تیرو 1980 کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 13 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کټمنډو په ګڼمیشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړمه ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کټمنډو په مرکزي برخه کې چې د لرغونې کټمنډو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 0.8 ثبت شوی، د کټمنډو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.1 درجې وو چې د هند پلازمینه نوی ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه را رسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د مالیزیا په پلازمینا کوالالمپور کې د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبري کانفرنس ته وویل د آزیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخته شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنگلادیش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1904 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8500 کسان یې ووژل.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دالمان غږ ریډیو په خپل ویبپاڼه یو راپور کې ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د وسلوالو طالبانو نه علاوه د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه هم مخې ته راغلي. د دې هیواد ځینې شتمن خلک امریکا او یورپ ته او زیاتره بې وسه خلک بیا پاکستان او ایران ته په هجرت کولو مجبور دي. زموږ همکار منور شاه دغه راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې روانې بدامنۍ که یوې خواته په لکونو خلک وجلي او جوبل کړي دي، نو بلې خواته یې په میلیونونو د دې هیواد نه وتلو ته مجبوره کړي هم دي. د المان غږ ریډیو په دې ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د شوروي یرغل نه پس افغانانو د خپل وطن نه د وتلو سلسله شروع کړې چې د تیرو 14 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ هم د مهاجرت دغه لړۍ په ودرولو کې ناکامه شوې ده. د دې ریپورت تر مخه خواوشا 800,000 افغان مهاجرین د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې د شمیرو تر مخه څه د پاسه 800,000 افغانان په خپل وطن کې دننه هم کډوال شوي دي، خو ځینې ریپورټونه وایي چې دا شمیرې د حقیقي حساب نه ډېرې کمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټول افغانستان آبادی خواوشا 3 کروڑ ده. د افغان مهاجرینو هغه خلک چې تعلیم یافته او شتمن وو او یا یې په یورپ او امریکا کې خپل خپلوان وو غربي نړۍ ته تللي دي، خو کوم خلک چې بې تعلیمه او غریبانان وو هغوی زیاتره په ایران او پاکستان کې سرپناه اخیستې ده. د ریپورت کې راغلي په دې وروستیو کې د افغانستان نه په وتلو کې زیاتره هغه خلک شامل دي چې د نړیوالو ځواکونو او مرستندویه ادارو سره یې دندې ترسره کړي دي. د المان غږ ریډیو دا ریپورت وایي چې د افغانستان په مهاجرینو کې هر ډول خلک شامل دي، یعنی اول یې د شوروي یرغل له وجې نورو هیوادونو ته کډه شوي وو، نو بیا وروسته د مجاهدینو له وجې هم ډیر خلک بې کوره شو. دا راز د بدامنۍ د ختمولو په نامه چې طالبانو واک ترلاسه کړو، نو د هغوی له ویرې هم زیاتره خلکو وطن پرېښودو، او بیا چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد د امن او استحکام لپاره ورغلل، نو د وسلوالو طالبانو د بریدونو او بدامنۍ له وجې هم د خلکو د وطن نه د وتلو لړۍ جاری پاتې شوه. اوس چې په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی او نړیوالو ځواکونو هم په دې هیواد کې خپل جنگي مشن ختم کړی، لا هم بدامنۍ ختمه شوې نه ده، بلکې اوس پکې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د اسلامي دولت یا داعش په نوم نوې وسلوالې ډلې هم ترهګر بریدونه شروع کړي دي چې له وجې یې افغان ولس ډېر اندېښمن شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د خانقبه امام ویلی دی هر هغه څوک چې د قران پاک او احادیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام نه خارج دی، او دا چې مسلمانان ټول یو امت دی هغه که په سعودي کې دی او که په ایران کې. دا خبره شیخ خالد الغامدی یو ذاتی یو شخصی ټلویزیون چینل سره په یو خصوصي مرکه کې کړی ده. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقابې امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ وکړو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د ده په خبره طالبان او داعش که د دا اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قرآن د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتی ګټو دپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه دی چې کوم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوي وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کوم خلک د قرآن او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادي توګه دوی د قرآن او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بې ګناه خلکو وجل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وایي چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې ښیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسلوالې ډلې که دا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتی فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوې د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
او هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او هغه بیکار دی چې بعض ایتونه د ځان لپاره استعمالي او په ځان پسې چسپاني چې د جنت ټیکټ صرف ماته میلاو دی او دا نور نه دی. نو دا خبره بالکل غلطه ده، او د داسې خلکو رد هم منګ کو او دا غي مذمت هم کو. دینه اسلام بدنامی گیرو چې څوک دغه سند یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسی یا مدرسې ته یا عام خلکو جنی د دې په وجه باندې کې ملته نقصان رسی او اسلام ته نقصان رسی.
همداراز چې مکلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه تپوسو کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو س اثر پریوزی نو دوی
او دې ته نه ګوري چې د امام کعبه سو وي د دین مخکې ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګان راغلي دي چې خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره دې امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دې چې کوم کسان داسې چې ذهني دغه دغه وسلوالو سره برابر وي چې دا وایي چې دا هغوی لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونې ده چې د خانقابې امام شیخ خالد الغامدی د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو سرزو د مومندو قبایلی سیمې ته چرته چې د ان سی ایچ ڈی یا نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ د سوري لاندې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین پیل شوی دی. په دغه اړه باندې زموږ همکار شانواز ترکزی دغه معلومات راکوي.
نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود ایجنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وای لګیا دي د پلورونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود ایجنسی مشر ریحان شاه وای چې هغوی تر دې دمه په محمود ایجنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
زمونږ لیٹریسی ریٹ چې د مومند ایجنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډېر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیٹریسی ریٹ دی او دا نور د نارینهو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان داسې دي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخوا د بر محمود ایجنسی په یو سرکاري سکول کې هډ ماسټر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دست علی خان وای
دا ان سی ایچ ڈی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوي چې په کوم ځای کې زمونږ هلته ماشومان زیات دي او سازانو تعداد کم دی نو هغوی په هغه سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او د هغې نه علاوه په هغه ایریا کې دوی خپل یو سکول هم کولوي چې هغه په هغه سکولونو باندې هغه بوج کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دي په سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمود ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمېر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسي ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته کتابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو ځلو د سپو یو اوسیدونکی فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوښښونو باندې ان شاء الله د دې حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه به ان شاء الله بیرته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرینه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوان د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوي دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومانو شمیر بیخي زیات دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوس ورځو د کرخې غاړه خوستا چرته چې د سولې په نوم د نومول شو ولسوالیو چارواکي وایي چې پاړوند سیمو کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو د تطبیق له لارې د خلکو په ژوند کې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي او د پخوا په پرتله پر سیمه ییزو حکومتوالۍ د خلکو باور ډېر شوی دی. نجیب الله لوخیل په دغه اړه دغه راپور رالیږلی دی.
د یادو ولسوالیو ولسوالان وایي چې په دې سره نه یوازې د دریو ولسوالیو په امن کې تر پخوا ښه والی راغلی بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې هم ټینګې شوي او ترسره شوې پروژې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوندانه په خطوب کې ګټورې تمامې شوې دي. اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد یونس زدران مشال راډیو ته وویل
موږ دغه درې لکه ډالر امتیازات مو خوستی دی خو پروژې د درې لکو ډالر معادل موږ ته پلي کړي دي. پړوندې ولسوالۍ په دویم قدم کې د ثبات برنامه په یغ ولسوالۍ کې هغه کېږي چې هغه د سولې ولسوالۍ په هغه کې تدبیر کېږي. نو موږ د دغو پروګرامونه چې د سولې ولسوالۍ دپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه امتیازاتونه موږ مستفید شو.
د ګوربز ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې د سولې په نوم د ولسوالیو د نومولو یوه ګټه دا وه چې د خلکو او حکومت ترمنځ یې اړیکې نږدې کړي.
د دې په اساس باندې په ولسوالۍ کې ډېره د هېواد سولې فضا رامنځته شوې ده. ټول خلک عادي ژوند کوي او ولسي خلک ولسوالۍ ته په عادي ډول راځي او د ولسوالۍ چارواکي مسؤلین په عادي ډول خپلو کورونو ته ځي او راځي.
په خوست کې د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې که د سولې په نوم د هغه شمېر ولسوالیو چې نسبي امن پکې دی د نومولو بهیر دوام پیدا کړي نو دا به لرو پرتو سیمو ته د قانون د واکمنۍ په غځونه کې هم ګټور تمام شي.
دغه ولسوالۍ چې نسبي امنیت او ثبات ولته شته که چیرې دغه ولسوالۍ د سولې د ولسوالۍ په نوم یاد شي هلته به له بېخوا د بیا رغونې د ولسوالۍ په پرمختګ د خلکو په اقتصادي ژوند کې بدلون رامنځته شي او د بلې خوا به لرې پرتو سیمو ته د قانون حاکمیت او واکمنۍ وغځېږي.
د یادونه ورده په خوست کې ځاځي میدان، ګربز، همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزی هغه ولسوالۍ دي چې په وروستیو کلونو کې د سولې په نوم نومول شوي او په هغه کې یو شمېر اساسي پروژې هم تطبیق شوي دي.
د نجیب الله لوخیل راپور مورد اوریدونکو سفرزو ننګرهار ته چرته چې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک پرانستل شوی دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د وینې ضرورتمندانو ته د وینې په پیدا کولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشالډو خبریال باز محمد عابد راکی.
د وینې د ورکړې دا انټرنیټي بانک په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په نوښت د اتوار په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د یو پریزنټیشن په ورکولو سره پرانستل شو. دا چې له دغه انټرنیټي یا انلاین بانک نه به د وینې ضرورتمندان څنګه ګټه اخلي په دې اړه د ژوند خیریه ټولنې یو تنفعال غړي اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زمونږ ویب سایټ ته www.jwan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفی وینې ته اړتیا لري دوی په سرچ کې او منفی ورکوي ولایت ځان ته ټاکي. مونږ چې په دې ویب سایټ کې څومره د او منفی ډونران لرو دا ورته راوړي هلته د دوی د کانټاکټ شمیره ده.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول چې د وینې د انلاین بانک پرانیست ستونګه غونډه کې یې ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه بانک په پرانیستو سره به د هیواد په کچه د وینې اړتیا تر ډیره حده پوره شي.
اکثر واقعیات کې داسې د وینې د کمښت سره مخ کیږو چې هغه ګروپونه کم یافته یو همدارنګه د تلاسیمیا د ناروغانو لپاره د دغه مریضانو د تازه وینې ورسیږي دا هم ډیر ګټور دي. دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترس کې به موږ ډیر شمېر داسې ناروغان چې هغه تازه وینې ته ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د دې ډیټابیس په فعالیتو سره حل شي.
د وینې د بانک د پرانستې دغه غونډې ته د تلاسیمیا یو شمېر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه برابره کړې شوې وه. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادی مشر استاد کمینګل چې درې سره بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمی اخته دي او هر 15 ورځو کې ورته یاد ټولنه وینه برابروي. مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه ټولنه مننه کوو چې هر وخت مونږ ته قضا کړی دی وینه مونږ ته خلک حاضر کړی دی او ماشومان ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې نوم ولیکه او له مخې سره یې خپل وینه اتیا کړه. نوموړي ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د ژوند خیریه ټولنې په هر برخه کې ملاتړي وي.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپله یو اندازه وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري یم چې زما وینه به هغه خلکو ته رسیږي چې هغوی ورته اړتیا لري او د هغوی ژوند ژغورل کېدلی شي.
د ژوند خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د تیرو دریو میاشتو په دوران کې چې د وینې د ورکړې کمپین د فیسبوک په پاڼه پیل کړی و تر اوسه یې 15,000 سی سی وینه له خپلو رضاکارو څخه د وینې ضرورتمندانو ته راټوله کړي او له دې نه علاوه یې د بېوزلو لاسنیوی هم کړی او په راتلونکي کې به خپل فعالیتونه د خیر نورو کارونو ته هم وغځوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او څو ادبی راپور د خیبر ایجنسی جمرود پریس کلب د کلتوري څانګې او د جمرود ادبی ټولنې لخوا د امن په موضوع یو مشاعره وشوه چې د سیمې شاعرانو او ادیبانو پکې برخه واغسته او شاعرانو پکې د امن په اهمیت خپل کلامونه وړاندې کړه. زموږ همکار فرهاد شینواری د مشاعرې ته ورغلی او دا غزینه دا راپور را لیکلی.
اوس د جمرود د سیمې یو بل زلمی شاعر ریاض اپریدی صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم د امن په حواله کسې لیکلي وي چې مونږ ته یې واوري.
نور خلک په مینه محبت باندې مړیږي نه، ستاسو جنګونه دې زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوي پښتنو، صدر باندې شوي پښتنو، ستاسو په کابل کې مدو مدو جنګونه دي، ستاسو په کونړ کې تل جړه ده او ویرونه دي، ستاسو په خبر کې دندوکار دی او بمونه دي، ستاسو د سواد په لمبو سوي نخترونه دي، ستاسو زړونه کاڼي دي په ځان باندې خوږیږي نه، ستاسو دا جنګونه دي زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوي پښتنو، صدر باندې شوي پښتنو.
زه نفیس افریدی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی هم د امن په حواله کلام لیکلی وي چې مونږ ته واوري. نفیس افریدی:
نور د هر قسمه جنګونو مې نفرت دی، یو د سترګو جنګ کوم دا مې عادت دی. نوم د کرکې د فساد دی، جنگ دی ورک شي، او نوم د امن دی په کار خو محبت دی. مینه مینه نشته د لالچ کیسې تر څنګ راوړي، او دلته چې د امن په نوم راشي هغه جنگ راوړي، او ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخستې دی. ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخستې دی، او هغه زلمی کوم دی چې غاړې ته لونګ راوړي.
دغه امن مشاعرې صدر پروفیسر ډاکټر محمد اسلم تاثیر صاحب ته خواست کوم چې د امن په موضوع په دغه موقع باندې خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي.
امن کی جہان خے، خیر کے ہر انسان خے، جنگ دا بد حالے سبب ہورا کی نم نخان خے، امن دا دنیا دا خوشحالی لری سامان، امن 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 غوارم امن پا جہان، امن دا تعلیم رنا، امن خوشحالی خاندا، امن دا بہار زیرے، امن دا جوندن بقا، متل دیوی سپرلے دا امن، را مشا خزان، امن 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 غوارم امن پا جہان.
زه انجینیر جهانگیر جنون صاحب ته خواست کوم چې هغوی مونږ د امن په حواله باندې په خپل کلام باندې ونمانځي.
سره د علمه هر سړی جاهل دی، پته نه لګي، او یو پښتون د بل پښتون قاتل دی، پته نه لګي. دی زمونږ په منځ کې چې قاتل زمونږ د وینو دی، او څوک دی، د کوم ځای دی، او کوم خیل دی، پته نه لګي.
هم دې سره زموږ د سهار خپرونې پای ته رسې. اورېدونکو، خپل کوربه شاهین بنیر له اجازت ورکړي. راتلونکو خپرونو کې به نور ملګري راځي. دغه لړۍ به تر مازدیګر تر شپږو بجو دوام لري.
دنیا او اوباد والا، سو پراکان دی دنیا او اوباد والا، اشکی بد پدینو آن ورن کم، اشکی بد پدینو آن ورن کم، اشکی بد پدینو آن ورن کم، کم چرے لاس داستا پبو صبر شی، کم می چره لاس داستا په بو صبر شي دا نعمت باد جنت په خوان ورنکم دا نعمت باد جنت په خوان ورنکم دا نعمت باد جنت په خوان ورنکم یوزلی مستا زلف پلاس کیوزی یوزلی مستا زلف پلاس کیوزی یو وخت باد پدرس جهان ورنکم یو وخت باد پدرس جهان ورنکم یو وخت باد پدرس جهان ورنکم معشوقه د عشقان دین ایمان معشوقه د عشقان دین ایمان زبچالا رخ پل دین ایمان ورنکم